ترشنه آسمان لاندی.
السلام علیکم. د جرمنی پلازمینه برلین د جمعې په ورځ د بیان ازادۍ او د خبریالانو د ملاتړ په هدف د لسګونه خبریالانو او فعالانو د غونډې کوربه و. د سمپوزیم ګډونوالو په افغانستان کې د بیان ازادۍ پر اوسنی وضعیت اندېښنه وښوده او په تبعید یا مهاجرت کې د افغان خبریالانو د ملاتړ پر لارو چارو یې خبرې وکړې. د سمپوزیم ګډونوالو ویل تیرو څه باندې څلورو کلونو کې د طالبانو 15 داسې فرمانونه صادر کړي چې له مخې یې د رسنیو فعالیتونه محدود شوي. طالبان بیا ځان د بیان ازادۍ ته ژمن بولي او وایي رسنۍ د هغو اصولو په رڼا کې چې دوی ورته ټاکلي د آزاد فعالیت حق لري. پوښتنې دا دي چې د بیان ازادۍ او خبریالانو د ملاتړ لپاره دا ډول غونډې څومره ګټورې دي؟ په تبعید کې افغان خبریالان له کوم ډول وضعیت سره مخامخ دي؟ آیا د وضعیت د ښه کېدو هیله شته؟ تر شنه آسمان لاندې پروګرام کې پر همدې مسلو خبرې کوو. کوربه مو زه اسدالله لودین یم او راسره میلمانه دي په تبعید کې د افغان خبریالانو د فدراسیون ویان حشمت الله وجدانی، په پاکستان کې میشت افغان خبریال ظاهر بهاند او د برلین د سمپوزیم ګډونوال او خبریال وارث حسرت. میلمنو ته ښه راغلاست وایو. اوریدونکو تاسو هم کولی سئ چې خپرونې سره برخه واخلئ. خپرونې کې د ګډون لپاره نړیواله شمیره درته اعلانوم. کولی سئ چې اړیکه ورسره ونیسئ که چیرته د اړیکې واسط نه لرئ، لنډ اړیکه یا مسکال وکئ. زموږ تخنیکي همکار به بیرته له تاسو سره اړیکه ونیسي. دا شمیره ده 00420-2125-01. هیله ده چې وروسته اړیکه ونیسئ. ورځو په پیل کې خپلو میلمنو ته وجداني صاحب ستړي مشئ، پیل به له تاسو سره وکړو. تاسو په تبعید کې د افغان خبریالانو د فدراسیون ویاندوی په غاړه لرئ، له دغو خبریالانو سره چې په تبعید کې یا هم په مهاجرت یا کډوالۍ کې د تماس لرئ، د دغو خبریالانو اساسي او عمده ستونزې دا مهال څه دي؟
سلامونه اونې کې هیلې تاسو ته د پروګرام میلمنو ته او د تاسو د پروګرام اوریدونکو ته وړاندې کوم. که څه تاسو ته هم معلوم دی په افغانستان کې وروستی تحول رامنځته شو او خبریالان یې دې ته اړ کړ چې هغه محدودیتونه چې د طالبانو لخوا رسنیو باندې او خبریالانو باندې د دوی لخوا وضع شو، خبریالان دې ته مجبور شو چې هیواد پرېږدي او نورو هیوادو ته لکه ګاونډي هیوادونه او همدغسې اروپا، امریکا او نورو هیوادونو ته مهاجرت وکړي. خو په ټوله کې هغه خبریالان چې په پاکستان، ایران، ترکیه او همدغسې په نور هیوادو کې دوی ژوند تېروي، ډېر سخت ستونزو سره دوی مخامخ دي. زه هم تجربه لرم د دې چې څو موده زه هم په پاکستان کې وم. نو هلته که چیرې تاسو د خبریالانو حالت وګوري، د اقتصادي حالت نه نیولې د دوی د ویزی او همدغخوا د حکومت لخوا او په هیواد کې چې دوی ژوند کوي، لکه په خصوص ایران په پاکستان کې، دوی د مختلفو فشارو سره مخامخ دي. نو دغه حالت خبریالانو ته ډېر ستونزې رامنځته کړي. او بل خوا ته دوی سره د کوم هیوادو لخوا چې وعده شوي وو، نو د دوی مهاجرتي سیاست هم پکې یو تغییرات راغلل. لکه چې تاسو په امریکا کې وګورئ، همدغسې نور اروپایي هیوادونو سیاست ته چې تاسو وګورئ، نو د دوی هغه دوسی او هغه د دوی مهاجرتي قانون چې و چې دوی نورو هیوادو ته ولاړ شي، نو هغه هم ډېر په ستونزو سره مخامخ دي. ډېر دغسې خبریالان و چې هغوی تقریبا د دغوی کارونه تر ختمېدو، خو متاسفانه دغه سیاست په دغه هیوادو کې تامن سره جون راغلو، نو دوی ستونزه سره مخامخ شو. اوس په پاکستان کې دا خبري اعلان ډېر جدي فشارون سره مخامخ دي. اقتصادي مشکل ستونزې دوی لري، دا ستونزې لري چې اوس د پولیس لخوا کور په کور د پاکستان پولیس لخوا چاپی دي، او دا خبري اعلان ویزو ته هیڅ اقدام کړی دي، دوی ویزو نه ورکول کیږي. نو دا مختلف ستونزې دي چې دا خبري اعلان متاسفانه په ګاونډي هیوادو کې ورسره مخامخ دي.
کور ودان وجدانی صاحب سلامت او سی ورزو. هم دې پاکستان ته حال تر سره افغان خبریال ظاهر بهان استودیو سره وصل شوی. تخنیکی همکار اشاره کوي چې اړیکه کې اوس ستونزه ده. ورسته به بهان صاحب سره اړیکه ټینګ کو. ما غوښتل چې لدنه مخامخ واورو چې د پاکستان د خبریالانو یا هلته د میشتو خبریالانو په ستونزو خبرې وکړي، خو هغه ته به ورسته راشو. حسرت صاحب هم استودیو سره وصل شوی. وارث حسرت، تاسو ته هم ښه راغلاست وایو. حسرت صاحب، تاسو د برلین په سمپوزیم کې د ګډون کوونکو خبريالان ولډال نه وي دغه سمپوزیوم چې لسګونه کسان او تاسو په ګډون برخه پکې اخیستې و په دې راڅرخې چې څنګه د بیان ازادۍ د ملاتړ لپاره لارې چارې ولټوي او برخه دا هم و چې په تبیید کې د افغان خبريالانو څنګه ملاتړ وشي څنګه و دا سمپوزیوم په مجموع کې آیا داسې د پام وړ لاسته راوړنې پکې پیدا شوې یا حل لارې پکې پیدا شوې؟
ډېره مننه سلامونه اونۍ هیلې تاسو ته او ستاسو اوریدونکو ته. ګورئ په برلین سمپوزیم کې دا تقریبا درې کاله کېږي چې پرله پسې لمانځل کېږي او په دې کې د بیان د ازادۍ په اړه هغه ستونزې او ننګونې چې پراته دي په هغې باندې بحث کېږي او ټیبلونه مونږ ونیول په دې جمعه کې. متاسفانه تاسو پوهېږئ چې پتیرو دریو دا 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 دریو کلونو کې یا سرور کلونو کې د افغان د خبريالانو وضعیت په دریو هیوادونو کې له ناوړه شرایط سره مخامخ دي، په خاص توګه په پاکستان، ایران او ترکیه او هند کې، چې افغان خبريالان په بېساره توګه وضعیت یې ښه نه ده او افغان خبر اعلان په دغه هیوادونو کې بے برخلی کې پاتې دي، جبري ديپورتيږي او کیسونه له پروسس نه پاتې دي. پاکستان تاسو پوهیږئ چې سلګونه افغان خبر اعلان اوس هم د پولیسو لویر خپل ډیر وخت په پارکونو او نور خوندي ځایونو کې تیروي. ما پرون یو افغان خبریال په هغه وخت کې چې زمونږ سمپوزیوم راته زنګ وهل چې زه شپې ته نشم تلای، کور ته تلای نشم، زه باید دغه یو پارک یو کوم ځای کې مې پیدا کړی، زه باید تقریبا 6 ساعته باید همدلته تېره کړم. په مونږ باندې چاپی راځي او د پولیس چاپی دي او مونږ وړي هغه هلته کمپونه دی، یو آج کمپ ورته وایي، بل یو بل کمپ ده چې هلته وړیا پیسې ورکوو، په لاره کې پیسې ورکوو او ډېرې غټې پیسې لکه 10,000، 2,000 او تر 50,000 قرضدارې ورکوو چې بېرته خوشي شو او یا هم مونږه ریپورټ کوي. هڅه دا وه چې نړیوال او همدارنګه هغه نهادونه چې د خبریالانو ملاتړ دي هغوی باید متوجه شي او د خبريالانو ستونزې باید وګوري، عملا وګوري. موږ له داسې خبريالانو سره هم په ژوندۍ باندې خبرې وکړې او هغوی هم خپل ستونزې په همدغه سمپوزیوم کې شریک کړې.
ښه، کور ودان په دې هیله چې دغه ستونزې هوارې شي او دغه سمپوزیوم به بېله شکه چې خپل ګټې ولري، خپل لاسته راوړنې به ولري او څومره چې دا بحثونه کېږي همغومره د نړیوالو یا د همدغو اړوندو سازمانونو پام ور اوړي. کله ناکله چې یوه ستونزه یاد نه شي ډېره بیا نو ډېر څوک ورته پام هم نه کوي. ورځو پاکستان ته له غزایا افغان خبریال ظاهر بهان سټډیو سره وصل شوی دی. بهان صاحب، ستړي مشي، مخکې زموږ نورو میلمنو ښاغلي وجداني او ښاغلي حسرت وویل چې افغان خبریالان چې په تبیید کې دي ټول تقریبا ناوړه شرایطو کې دي، خو هغه کسان چې ایران پاکستان کې دي د هغوی وضعیت ډیر له بده مرغه چې ښه نه دی، وایي په پارکونو کې شپې کوي. تاسو راته د خپل ژوند کیسې وکړئ، د نورو خبریالانو وضعیت څه ډول دی، تاسو خپل حالات څه ډول دی پاکستان کې؟
مننه لودین صاحب، په سر کې سلامونه تاسو ته، تاسو قدرمنو مېلمنو ته، هر یو وجداني صاحب او همدارنګه حسرت صاحب ته وړاندې کومه، او همدارنګه تاسو تخنیکي همکارانو ته، تاسو درنو اوریدونکو ته. لودین صاحب، اصلي خبره په دې کې دا لکه لمر غوندې روښانه خبره ده، تاسو لکه څنګه چې تاسو د رسنیو له لارې اورئ، حتی په مجازي فضا کې تاسو وینئ اورئ چې وضعیت دلته پاکستان کې خورا ډېر زیات کړکېچان ده، له حده وتلی کړکېچان ده. په تېره بیا له هغه ورځې نه چې په فرضي کرښه باندې جګړه پیل شوې وه، وروسته له هغه نه د افغان کډوالو وضعیت دلته پاکستان کې خورا ډېر زیات کړکېچان ده. او دې تر څنګ هغه افغان خبریالان په تبعید کې دي دلته، او لکلون را په دی خو لدریو کلون را په دی خو دلته د بلا تکلیفې شپې ورځې سبا کوي خورا ډېر زیات لستون سره مخامخ دي حتی داسې ویلی سم چې حتی د ورځې حتی هغه نسي کولی چې هغه خپله اولیه خوراکي توکي له بازار څخه را ونیسي دا په خپله یوه لویه ستونزه ده یوه لویه جفا ده چې له افغانانو سره کېږي او د دې تر څنګ لکه څنګه ستاسو یادونه وکړه دلتا ارجنتینا یو پارک د پلازمین اسلام آباد کې چې تقریبا 100 کورنۍ هلته میشت سوي دي او په همدغه سړه هوا کې او ځینې وخت بارانونه کې د بارانونو لاندې شپې ورځې سبا کوي دلته دا په ډاګه وایم چې دلته پاکستان هغه هیواد دی چې تل یې افغانستان سره دوه مخې سیاست لوبولی ده او دا اوس هم لوبوي او فقط همه وخت قربانیان څوک دي افغانان دي قربانیان څوک دي هغه افغان کډوال دي چې له بېوزلۍ له مجبوریته دلته راغلي دي خپلې شپې ورځې سبا کوي او د دې تر څنګ هم نړیواله ټولنه د دې تر څنګ د افغانستان د اسلامي امارات چې دا ځانته اسلامي امارات وایي اسلامي ولې خاموشي اختیار کړې ده ولې دا هر څه ایني ټوله نړیواله ټولنه ایني نړیوالې ایني رسنۍ ویني آیا دوی نه ایني دوی سترګې نه لري ولې دې جواب نه وای ولې د افغانستان د خلکو نه استازولي نه کوي ولې د افغانستان د خلکو نه دفاع نه کوي دا به تر کله داسې حالت وي پاکستان له بخوا ځوروي افغانستان له بلې خوا ځورېده همدغه دس د افغانستان چې دوی اینې غږ نه اوچتوي ولې یونیسیار چې په تش نوم یونیسیار ده ولې تر اوسه پورې هره ورځ افغانان قرباني کېږي ولې غږ نه اوچتوي دلیل څه شي کېده دې وجه باید معلومه سي دلته په ولې کې ده ولې تر څه وخت به دا ولې وي تر څه پر وخت دا پوښتنه وي تر څه وخت به دا افغانان ځورېږي خبر اصلي په دې کې ده هلته بډرې بند کړی دلته افغانان همدوی جلونه له افغانان ډک دي هر ورځ جلون ته خلک اچول کېږي ښځې نر ماشومان د سپینګري ښځې دا ټول اچول کېږي فکر وکړئ دا یو جفانه ده ولې د دې تر څنګ بله خبر دا چې چیرې دا اسلام چې دلته ویل کېږي چې موږ اسلامي مملکت یو او ښځې ماشومان ترکیږي ژاړي او دوی ګاډي ته وچتوي فکر وکړي چې په افغان ښځو باندې عزت تابرو نه لري ولې په دې ناوړه چلند سره کې خبر اصلي په دغه کې ده
څوک د پښتنې هم نشته البته د حکومت لخوا ښاغلی وجداني تاسو دغه د بهان صاحب خبرې واورېد مخکې تاسو هم ورته په لنډو کې اشاره وکړه ولې د خبریالانو ملاتړي بنسټونه لږ تر لږه د پاکستان حکومت نه مجبوروي چې دغه افغان خبریالان چې دي د اکثره درېمو هیوادونو ته متحده ایالاتو اروپا ته د تګ کیسونه لري کیسونه صحیح ده چې ډېر ورو روان دي اما کیسونه لري اکثره ویزې لري او دا چې د ویزو په تمدید کې هم ورته کړه ناکله ستونزه وي خبریالانو ملاتړو بنسټونو څومره په دې برخه کې خپل رول لوبولی په ظاهر خو داسې ښکاري چې ډېرې په کیسه کې نه دي یا که په کیسه کې نو د پاکستان حکومت غږ نه اوري
او د بهان صاحب راغوریدو زموږ درون همکار متاسفانه کوم نکات د دوی اشاره وکړو زه غواړم څو مورد پکې اضافه کړم تاسو ګورئ په پنجاب ایالت کې دولت اعلان یې ډیر په صراحت سره هر څوک چې د افغانانو عادت مون کرا کو یا کور په نخ کوم ورته لزر کلداري ورکو نو زموږ زنه همکاران خبر یالان چې اوس په پاکستان کې به هغه سره په تماس کې هغه وایي چې اوس هغه کسان چې ټیکسي چلوي په پاکستان کې دی پر ځای چې مسافر پیدا کی دی په دې کوشش کې دی چې ځنه کسان افغانان پیدا کی او پولیس ته تسلیم کول زره کلداري د واخلي او بل خوا ته دوی جماعت په جماعت ګرځي او د لاسپیکر لاره اعلان کوي چې افغانان د وځي او افغانان د پنخه کوي او ادرس را کوي چې موږ د دوی ونی سو ډیپورټي کوو دلته کې اصل موضوع دا صرف د پاکستان ستونزه نه ده بل ستونزه دا چې دا غیمون همکارانو سره د هغه نړیوال بنسټونو له خوا چې دوی سره وعده شي وو د پاس د پاکستان ته راشي او ستاسو کیسونه د دلته په تی مراحل کېږي او تاسو به امن هیوادو ته انتقالېږي متاسفانه ډېر همکارانو سره چې موږ په تماس کې موږ د فدراسیون له لارې ډېر نهادو ته چراغه ورقه چې ما په خپل لیکلې دي مختلف آدرسو ته لکه دغه کوم نهاد بنې پاتې سخت ما د فدراسیون له آدرسه ورته خط نوی لیکلې چې موږ خبریالان دای مستند ته په حالت کې دوی په پاکستان کې ژوند کوي لکه سبحان سے بورت اشارہ وہ کمو ٹارگٹ کو صدا خبریالان نیول سوی دی حتی زن ڈیپورٹ سوی دی زن پا کمپو کی دی زن پا زندانو کی دی تا سوی دی کی سن حتی دا غسی مرحلی ترسیدلی دی دوی سرم رستا وکی دوی دا کیس پراسیس چی دی تا سی لکتیز کی خو متاسفانا دا دوی لخوا ہمیشہ دا غی ایمیل پا زواب کی راغل دی سمون حسا کو مون تلاش کو نو دلتا دا خبریالانو دا حمایت دا بنسکونو وظیفہ هم دادا چو ولی دا دوی تا دوی سره مرسته نکی بل خواه تا تاسوی بوری پا پاکستان کی دا یونیسیار اداره اگر چی پاکستان وای چی مونگ یونیسیار سره بسی رسمی ترون نلرو ساگوی سره مونگ وعده کریو چی مونگ دا مهاجرین دا پاکستان سخنو باسو ولی پاکستان وای ساگا پورتوکول مونگ امزا کرنی ندا خو بیا هم دا دا انسانی و بشری دن دا دا یونیسیار چی دوی دور سره مرسته وکی او دا دوی کمتیسون چی یونیسیار سره دی هاوی تا دا قد سرعت وکی بل خواتا مونگ زنا دا پاکستانی کم سینئر جورنالستان چی دی اوی سر هم پا تماس کیو کلا نا کلا آغا کلا سی مونگ خبریالان ونی ولسی نو دوی دا ورسر او نسته کهی خب آغا توقع سی مونگ ورسخه لرو متاسفانا تروس پوری آغا برخه که دوی دوم رم رسته نده کری اتا پا زنا مورد که دوی دمون تلیفونو تا هم زواب نور کهی کلا سیو خبریال ونی ولسی مونگ ورسر علی کنسو پو خواخو خو اوس وای چې ورسته نه خطه چې پاکستان او افغانستان ترمن شوی دی اوس دوی هم یریږي او هغه اداري چې دوی ورسره تماس لري دوی پاکستانی خبریالانو سره هغوی ته وایي چې موږ نور نشي کولی چې دوی سره مرسته وکړو بله موضوع د خبریالانو د ویزې ستونزه ده موږ د فدراسیون له لارې د پاکستان د وزارت داخلي ته تیر کال هم څو ځلې ایمیل وکړو خط مو ورته ولیکل ساده اقل د خبریالانو ته د ویزې تمدید او د ویزې پروسه ورته آسان کی خو متاسفانه څه د دوی لخوا هم دغسې کوم مرسته ونه شو په پاکستان کې د پاکستان د خبریالانو د ملاتړ نهادونه چې دي هلته هم دغسې کړې سته وادې کوي اما په عمل کې هیڅ کار نه کوي په ټوله کې ستونزه دا ده چې هغه نهادونه چې پخوا د خبریالانو سره یې مرسته کول اوس هغوی هم د دوی د پروسس نړۍ د کیسونه رڼې ډیر پورو ورو دوی باندې کار کوي نو په ټوله کې دغه سې پروګرامونه چې تاسو لري لکه حڅه چې دلته ناستې سمپوزیم چې په جرمني کې ترسره سو نو کدا ټول نهادونه ځان سره لاس سره یو کی او د دوی خبریالانو د ملاتړ لپاره حداقل اواز چې کی دغه سې نهادونو سره تماس ونیسي زه باور لرم صدا به ډیر تاثیر وکړي او حداقل موږ کولای شو خپل همکارانو سره مرسته وکړو
کور ودان وجدانی صاحب سلامت اوسئ حسرت صاحب تاسو ته بیرته راګرځو همدې سمپوزیم کې تقریبا لسګونه د رسنیو مسؤلان او فعالان او د بشري حقوقو مدافعان وو آیا له اجرایی اړخه هم کسان پکې وو مثلا هغه کسان یا هغه اړخونه چې اجرایی صلاحیت لري د دې لپاره چې د افغان خبریالان ستونزې هواري کی د بیان ازادي خود اس د چې یو لنجمنه موضوع په افغانستان کې او هغه لوری چې د طالبانو حکومت دی حقوقی نه مني چې موږ ګواکې د بیان ازادي محدوده کړی وای هغه قوانین مرترامنسته کړی دي د همغو قوانینو پرانا کې د رسنۍ فعالیت کې وای چې دوی د رسنۍ په رسنۍ فعالیت کې هیڅ ډول لاسوهنه نه کوي البته دوی د دوی ادعا ده چې خبریالان ورسره نه مني د خبریالانو د ستونزو د حوالی په برخه کې هم په سمپوزیم کې اجرایی لوری یا هغه لوری لکه هیوادونه انجوګان یا هم د بې پولې خبریالانو کوم ټولنه چې ده یا هم د خبریالانو د ملاتړ کوم ټولنه چې ده د دوی اساسي هم موجود و حتما د دوی لخوا څه ویل شول عملا د کومې همکارۍ څرک ولګېده په دې سمپوزیم کې یا سجمنې وشوې تازه
مانه ګورې خبره ده چې موږ افغانان یو د افغانان اصول ده چې دوی یو ډول سات کې د دې کېږي او یو ډول سات کې شته او متاسفانه
بله حسرت صاحب موږ غواړی فکر کوم حسرت صاحب د ستای کې د چې کوم کاس ممکن ور سره خبري وکي یا به ممکن زمو کاغنه ورزي په هر حال ورسره د پښتنه جواب کې حسرت صاحب چې د برلین په سمپوزیم کې چې پرون دریم کلنې سمپوزیم مجمی ورستر سره شو په دې کې اجرایی اړخ یا هغه لوري چې اجرایی صلاحیت لري د خبریالانو د ستونزو په حواله کې خصوصا د تبیدی خبریالانو یا هغه افغان خبریالان چې د محل په مهاجرت کې دي او ګڼې وجداني ستونزې غالي مخکې ورته بهان څه بشاره وکړه. وجداني صاحب هم ورته په وضاحت سره هغه ټکی هغه ستونزې یاد کړې چې دا مهال په پاکستان کې ورسره افغان خبریالان مخ دي. په ایران کې هم ورته ستونزې لري، موږ چې هلته په ایران کې هم د رسنیو له فعالانو سره خبرې کړي، هغوی وایي چې په ایران کې هم مجموع کې دوی باندې بندیزونه دي، له ډاره یا هم له ویرې دوی خپل ستونزې هم نشي شریکولی له نورو رسنیو سره، ځکه دوی نیول کیږي او افغانستان ته اړول کیږي، چې هلته بیا دوی وایي چې د خپل کار له کبله چې کړی ممکن له خطر سره مخامخ شي. ښاغلی حسرت، که اوس زموږ غږ اورئ، زما پوښتنه دا وه چې د برلین په سمپوزیام کې داسې اړخ چې هغوی اجرایي صلاحیت لري لکه حکومتونه یا هم هغه ټولنې چې د خبریالانو په رایستو کې له پاکستان او ایران یا هم له افغانستانه ونډه لري، د دوی حضور څومره وو او د دوی لخوا څه ژمنې وشوې؟
ګوري زوی په ټیبل کې مونږ سره وو او خبرې کولې چې دا چې دا خپل افغانانو کې یو رقم فساد ده. پرون پاکستان یو هغه ونیول، یو کس ونیول چې ځان یې خبریال ښودله چې زه خبریال یم، او په اصل کې خبریال نه و متاسفانه. وایي دا ګوري دا ستاسو کار دی چې اصلي او دادی بنسټونه نه تیر شوي، آر سف نه تیر شوی، همدارنګه سی پی جی نه تیر شوی، او راغلی چې باید د فرانسې ویزا واخلي. په ټوله توګه له 2018 له اګست نه تر اوسه پورې 15,000 خبریالان اروپایي هیوادونو ته په رسمي ډول یا په رسمي ویزې کړلي. نو یو نهاد ما نه پوښتنه وکړه چې آیا رښتیا هم په افغانستان کې 15,000 خبریالان موجود وو په تیرو 16 کلونو کې؟ ما زه خو کوم ارقام نه لرم، خو ستونزه به یې وای نه. داسې ده چې ستاسو په دې سیستم کې یو دښې لیدل کېږي چې دا سیستم معیاري نه ده، په همدې خاطر نهادونه واخلل یا دولتونه واخلل چې نور په نهادونه باندې باور ونه کړي او دغه پروسس لک تکنی شي، زندنی شي او تر دې ځای پورې ورسیږي. بله خبره دا ده بهان صاحب، د امارت نه چې همدغه امارت نه تښتېدلی او په پاکستان کې اوسېږي، د هغې نه غواړي چې باید دوی وضعیت باید وڅاري، دا شونې نه ده. او پاکستانیان خو تاسو نه پرېږدي چې په دې دوی هېواد کې باید واوسېږي. نهادونه دولتونه نه دي، نهادونه یوازې وړاندیز کوي. متاسفانه هلته نړیوال نهادونه همدا خبر چې زه کوم هغوی هم کولی، مونږ دولتونه نه یو، دولتونه تصمیم نیسي. تاسې پوهیږئ چې هم جرمني هیواد، هم فرانسې هیواد، هم نیدرلاند او هم نور هیوادونه اوس ډېر لیوالتیا نه لري چې مهاجر که د افغانستاني که د بل هیواد وي زری قبول کی او پروسس یو ځای پورې ورسیږي. په سر کې یو نعمت وو، همدا خبره پرون وکړل وای، داسې په تاسو باندې یو نعمت وو او متاسفانه تاسو دغه نعمت نه هم ښه ګټه وانه غستل. او بله دا چې وایي ډیری هغه خبریالان چې په پاکستان کې دي اکثرت دا سندونه معیاري نه دي، او مونږ کوشش کوو او په دې لټه کې چې دا وڅېړو او له څو مرحلو نه باید تیر شي تر څو چې مونږ یو نتیجې ته ورسیږو او دوی کیسونه وګورو او دوی ته ویزې صادره کړو. هغوی خپل ژمنې وکړې چې مونږ هو مونږ ژمن یو او مونږ کوشش کوو، خو مونږ دولتونه نه یو، دولتونه تصمیم نیسي او دا وخت غواړي.
او حسرت صاحب، تاسو عملا په اروپا کې یې، تاسو فکر کوم په هالند کې اوسېږئ، په نیدرلند، په هالند کې، ولې څه فکر کوئ په اروپایي هیوادونو کې دغه روحیه کمزورې شوه د افغانانو د ملاتړ؟ صحیح ده چې ممکن درغلی وي په همدې لستونو کې چې د خبریالانو 15,000 یاد سوي دي چې دوی راغلي، یا هم ممکن هغه کسان وي چې دوی درېمو هیوادونو ته د تګ په نیت باندې ثبتنام شوي وي، ممکن ټولنو هم درغلی کړي وي. اما مجموع کې د افغانانو خصوصا هغه کسان چې د قلم کسانو یا هغه کسان چې مثلا د بیان کسانو هغوی باندې یو څه فضا تنګه شوې ده، څه لامل دی چې په اروپایي هیوادونو کې یو ډول فضا سړه شوه، یو ډول هغه لیوالتیا چې 2021 او 2022 کې وه هغه څه فضا اوس نشته؟ هغه وخت کې به چې په نوم افغان هم چیرته راغی ځان بې راورسوه، بیا نو د کیس د ردېدو امکانات بیخي صفر وو. اما اوس ګورو چې په جرمني کې، په فرانسې کې، حتی په همدې هالند کې او بریتانیا کې هغه د نوی قانون راغی چې ډیر لانجمن قانون دی، دغه کیسونه نه منل کېږي ځکه بیلابیلې بهانې ورته کوي.
تېره شپه چې زه هماغه په برلین کې وم، د جرمني د نوی صدر اعظم او خبرې کولې چې مونږ 2000 کسه تقریبا څه باندې 2000 کسه هغه افغانان چې تایید شوي دي چې باید راشي جرمني ته، مونږ په دې هڅه کې یو چې دوی ته پیسې ورکړو او دوی خپل کیسونه تیر شي او بل دریم هیواد ته لاړ شي. یعنی دوی هم وارخطا دي، اقتصادي وضعیت ټکنۍ ده، متاسفانه دوی په خپله کور نه لري. اوس په نیدرلند کې چې زه اوسېږم خپله هالندۍ کور نه لري، هغه څنګه باید یو مهاجر ته کور ورکړي؟ اقتصادي وضعیت له ستونزو سره مخامخ ده. او هغه په یوازې خو افغانان نه دي چې دغه هیوادونو ته مهاجرت وکړي یا کډوالي وکړي، د ډېرو هیوادونو لکه د افریقایي هیوادونو دي، سومالیا ده، سوریا ده، ایران ده، دغه هیوادونه هم کډوال راځي او دوی وارخطا شوي. هغه پخوا چې دوی چې د نعمت په نوم په مونږ باندې ښایي هغه سې اوس لیکي، اوس په همدې پخوا په نیدرلند کې یا په اروپایي هیوادونو کې دا قانون هم نه و چې باید یو نفر بیرته خپل اولنی هیواد ته راستنه کړي. اوس دا پروسه شروع شوی په هالند کې چې زه اوسېږم تقریبا د سوریې نه خلک هغه بله ورځ ویستل ویول سوریې ته ویلېږدول، او همدارنګه دوه افغانان یې هغه ریجکټ کړه، حتی ښځې د ښځې هغه هغه ریجکټ کیسونه چې تاسې آماده ناستئ چې د هغه سره مدغم شئ، د هالند له هیواد سره د قانون سره مدغم شئ، تاسې کولی شئ بېرته لاړ شئ خپل هیواد ته چې افغانستان له افغانستان تاسو ته خله خزه چې لستون سره مخامخ دي. دوه خزه دي هم دا اوس هغه دي دوه محکمین هغه غسه دي رای چې باید په حالان کې اوسېږي، خو دوی د کډوالۍ وزارت وایي چې نه، باید بېرته لاړ شي خپل هیواد ته، مونږ نور دوی ته ضرورت نه لرو. په ټوله توګه یو رقم وضعیت ده چې دوی ډېر نه غواړي چې نور کډوال زی دا جستی او زی هم ستوندو لوی ستوندو سره مخامخ دي.
بله، ودوی هغه خپل هویتی بحث هم مطرح کوي چې په اروپا کې د کډوالو وای دومره زیات شوی چې د دوی هغه اصلي اروپایي هویت تر پښتنې لاندې راوستلې دی. کور ودان حسرت صاحب، تاسو په دې مخه ښه کوئ چې تاسو په دریخ پرونه کې هم راځئ، نو تاسو نیم ساعت لپاره وقفه وکئ، دمه وکئ، بیا به ان شاء الله وروسته په دریخ پرونه کې تاسو سره خبرې کوو. کور مو ودان، سلامت اوسئ.
ما او بخښي چې زه په هغه کې هم زه په تلن کې هم او روان یم اعلان ته ځم، زه برلین کې هم، نو زه بخښنه غواړم چې
خبره نه ده. کور مو ودان چې راغلی، ګډون مو وکستري هم وای، بس ښه سفر ولر ان شاء الله. دریخ پرونی پورې به یو څه مزل مو کړی وي. سلامت اوسئ. کور ودان راځو بیرته خپل نورو میلمنو ته. وجدانی صاحب، د حسرت صاحب خبرو کې به حتما تاسو څه موندلی وي چې تبصره به پکې وي؟ یوې د 15,000 کسانو یادونه وکړه چې خبریالان دي، ویل سوي په دې سمپوزیم کې چې 15,000 کسان، اما اندېښنه وای دا د دغو هیوادونو چې دغه لستونه د درغلیو په اساس باندې، البته ځینې درغلۍ پکې وي چې دغومره ګڼ شمېر کسان خبریالان ثبت شوي چې باید دوی اروپایي هیوادونو ته راشي یا هم راغلي دي. څه فکر کوئ دغه مسله څومره د اندېښنې وړ ده؟ که رښتیا وي خو دا خو تقریبا د جدي اندېښنې خبره ده. دا به د هغو خبریالانو او ستونزې هم زیاتې کړي چې واقعي خبریالان دي، لکه بهان صاحب چې موږ تاسو ته رسته عمل مثلا خبري کانفرنسو ته تللی، د جګړې لومړی کرښو ته تللی، دغسې خبریالان چې پاکستان کې پاتې دي، هم افغانستان کې پاتې دي، د دوی کیسونه به هم متاثره کېږي ورسره.
پرته له شکه دا موضوع ما لپاره هم نه یو ډېر جدي موضوع هم و. که څه هم شواهد دی باندې موجود و څه پخوا هم دغسې مورد رامنځته شوی و، خو بیا هم دا ستاسو خبره که چیرې دغه موضوع وڅېړل شي، مونږ ځنه همکاران چې هغه په فرانسه کې ده نو هغوی هم کله څه مونږ ورسره خبره وکړه، هغوی وایي چې دا آر ایس ایف کوم پروګرام چې اوس دوی ډېر تغییرات پکې راوستي دي، هغه د دې د خاطره چې شفافیت رامنځته شي، او که چیرې دغسې کوم موارد نور هم ثابت شي نو دا یو ډېر لوی ستونزه ده. مونږ هغه درنو همکارانو ته لکه یو مورد دلته بانسر ته زموږ تاسو سره په بحث کې هم ده، او اندغسې په سلګونو نور همکاران چې هغه په افغانستان کې پاتې دي یا په دریم هېوادو کې د انتظار شپې ورځ سبا کې، نو دا دوی لپاره هم تاته له شکه چې دا به ډېر لوی ستونزه وي. ولې کله چې دغسې یو مورد رامنځته شي نو دا څومره هغه حقیقي او هغه کسان چې یو عمر د رسنیو په برخه کې په افغانستان کې کار کړی دی نو دوی لپاره هم ستونزه پیدا کوي. مونږ ډېر همکاران اوس په پاکستان کې دي چې هغه په کالونو په رسنیو کې کار کړی دی، زه مطمئن یم چې تاسو هم ورسره ارتباط لري او پیژنې هغوی، خو متاسفانه د هغوی هم دغه ستونزې به ډېر شي دینه وروسته. او بل خواته که چیرې دغه کسان اروپایي هېوادو ته ولاړ وي، پرته له شکه چې په دې کې یوازې خبریالان نه دي، مختلف نهادونه دي چې په مختلف برخو کې کار کوي، لکه هغه کسان چې بشري حقوقو په نهادونو کې چې دوی کار کوي په افغانستان کې، نو ځنه نهادونه دي چې دوی هم د دوی په انتقال کې هم مرسته کوي. نو زه فکر کوم چې دغه 15 کسان چې د دوی په خبرو باندې چې دوی انتقال شوي دي، دا یوازې د خبریالانو په نوم به نه وي انتقال شوی، دا هغه کسان دي چې په مختلف موردو کې په افغانستان کې کار کوي لکه بشري حقوقو په برخه کې، نو دا هم هغه کسان دي چې دوی سره بلته انتقال شوي. خو په ټوله کې هدف دا ده چې موږ کوم همکاران چې اوس په پاکستان کې دي یا په ایران کې دي، دغه دوه هېوادونه دي چې دوی لوی ستونزه سره مخامخ دي، نو دوی د پاره د انتقال زمينه موږ هدف خو دا دي چې نهادونه سر کولی شي چې دوی د پاره دادخواهي وکړي، نو موږ به خپل دادخواهي ته به ادامه ورکو چې دوی ته هغه زمينه مساعد شي چې دوی هغه هېوادو ته انتقال شي. او دې تر څنګ د پاکستان کې نه پکار دي دوی ته یو داسې زمينه برابر شي چې څو پورې دوی کیسونه پروسس کیږي، حداقل دوی سره دومره ورسته وشي چې دوی د افغانستان ته اخراج نشي او دوی ته د ویزې زمينه برابر شي. او مهم موضوع دا ده چې چیرې تاسو نړۍ په سطح وګوري نو سیاست تغییر ومومي، که په امریکا وګوري اروپا کې تاسو وګوري، یو داسې حکومتونه قدرت باندې راغلو چې دوی د مهاجرت ضد مفکوره لري. نو متاسفانه دا یوازې په اروپا کې نه دی، بلکې په امریکا کې، په انګلستان کې، په ټوله نړۍ کې لکه د سیستم مکمل یو تغییر حالت ځان سره. نو دغه مورد هم د دوی باندې ډېر تاثیر وکړ. تاسو وګوري امریکا ته د ډېر خبریالان راتله د پیوان او پیټو کې سو باندې، متاسفانه افغانستان دا هېوادو څخه شو چې ټراول بند باندې وځه شو، کني موږ ډېر همکارانو چاغوي حتی د دوی د پرواز سکیجول سوی وو. متاسفانه کله چې قدرت دلته بل خواته لاړه نو ټراول بند افغانستان باندې وځه شو، نو هغه خبریالان متاسفانه پات شو. موږ یو درون همکار وو څو ورځې وړاندې د پاکستان له خوا ونیول شو، بیرته افغانستان ته ډیپورت شو. نو هغه ماته وویل چې ما تقریبا پرواز مې سکیجول شوی و، متاسفانه چې دغه حالت رامنځته شو بیرته افغانستان ته ډیپورت شو. نو په ټوله کې لکه څنګه چې موږ تاسو ګورو د یو سیاست داسې حالت ته راغلو چې نه یوازې د افغانانو په خلاف، د مهاجرت پر خلاف په ټولو هېوادو کې دوی بس تصمیم ولې چې نور دوی به مهاجر نه راوړي خپل هېوادو ته. خبریالان هم متاسفانه قرباني وسخه دي.
کور ودان سلامت اوسئ، په دې هیله چې دغه وضعیت یو څه بدل شي او لږ تر لږه د افغان خبریالانو ستونزې هوارې شي، خصوصا هغه کسان چې اوس نه دی وطن دي، نه مثلا بهر ته راغلي او په پاکستان یا ایران کې مثلا پښه بنده پاته د کورنۍ دي، ورسره د دوی ستونزې هوارې شي. اوریدونکو ته نوبات ورکوو، دلته اوریدونکو هم سټوډیو سره وصل دي، یو اوریدونکو سره خبرې کوو. ستړي مشي ازادي راډیو اوري، په افغانستان کې او دغه راز په سیمه کې د افغان خبریالانو پر ستونزو باندې خبرې کوو. ویل کېږي چې لسګونه خبریالان لا هم پاکستان او ایران کې باندې، هلته کوربه هیوادونه هم ورسره سم چلند نه کوي. تاسو کوم ځای ناړي کنی ولې او څه وایي پر موضوع؟
سلامونه لږه محترم.
علیکم السلام محمد نبی احمدی لبغلان استری مشی
روغ شری مزمنتم سلام الله علیه روزی صاحب محترمه وقت چنگو تا چنگو رو دودین صاحب کلان اکرادی مزردت کی پدی مانا سمجھا رو کہ یعنی نختل وطر سے تولات راجی دے زیادہ را خلق زامن باسی یعنی نور ملکو تزی اوانسان کی اپاق کر دیا رسی رختل کار نسا خطول کسی گورو کی پیزیر در خبر نگاران یا خبر اعلام گورا متاس کے بہتر عمل میں یہ مملکت کی پکر نکو سی وقت ملکی پیزیر در یعنی تقریبا سی پیزیر در ایران کی یا پاکستان کی اسی بگر کو یا دول در خبر افغانستان کی یا شب در مثلا شاوخوا دوبر خبر نگاران هم زیادہ یو ملک سر نفی یعنی رسی خواهدی ملک سی لگر افغانستان تقریباً
سلامت احمد صاحب پری شکر ودان تاسو وای چې بے وزلی او فقر د دې لامل دی چې له وطن یا له هیواد د ځوانانو تېښته زیاته ده. په دې کې خبریالان هم د پام وړ شمیر دي او داسې اندېښنې اوس هم شته چې د خبریالانو په نوم نور کسان وتلي، خو که هر څوک یې افغانان دي، د افغانستان وګړي دي او سړی پرې خفه کېږي چې ستونزې ګالي. کور ودان احمدي صاحب له اړیکې نه مو یو بل اورېدونکی هم راخلو. بیا بېرته راځو خپلو مېلمنو ته. ستړي مشئ، تر شنه اسمان لاندې پروګرام د ازادۍ راډیو نه اورئ. د افغان خبریالانو پر ستونزو، خصوصا په تبعید کې د دوی په ستونزو خبرې کوو.
خدا تعالی دې ایمان قبول کړه. محترم اسد الله الدین صاحب سلامونه تاسو او د ازادي رادیو ټول محترم اوریدونکو تعالی دې وکړي شروع جوړ بس.
کور ودان اتل سیب لهلمن نستریم شي.
خدا دې ایمان قبول کړه. محترم الدین صاحب سلام څنګه ملمنو ته عام ډیر شل سم وزمو تا کله ده. محترم اسد الله الدین صاحب واکنه لکه ملمنو چې اشاره وته کله د افغانستان ډیر جرنالستان خبريالان د افغانستان څخه وتلی دي اروپائی مملک تو کی دیا مثلا تو ایران او پاکستان کی دیش بدبختان حالت مردا خبریالان سره بد چلن کی لیے یا دا پاکستان دا حکومت سره مثلا دی پتنگ راز یا دا ایران دا حکومت ته په یو نامو په بل نامه زورول کیږي. نو زما خپل ژورنالیستان سم اوسنه د چې د افغانستان څخه وتل دي اسد الله الدین صاحب چې بد خپل افغانستان تر راسي او د حکومت هم اسد الله الدین صاحب محترم په کلکه د یو کشر په صفات د افغان په صفات دا غوښتنه ده او دا غوښتنه م کړې ده بار بار ځنه بیا ځنه کوو چې زموږ د ژورنالیستانو د پاره د کاروبار زمينه باید برابر کړي پر کوټ دنه چې بلات ژورنالیستان دې ته مجبور نه شي چې بهر ملک ته ولاړ تل الدین صاحب کمیر تاسو وګورئ په افغانستان کې محترم اسد الله الدین صاحب موږ بلته داخلي په افغانستان کې رسنۍ لرو. نو د حکومت هم بیا غوښتنه ده چې د خبر اعلان د پاره د زمينه برابر کړي د امنیت مسولیت په غاړه واخلي او بل د ژورنالیستانو وګړو سمون دا غوښتنه ده چې راسي په افغانستان کې الحمدلله و امنیت پیدا شي. بعد عالم نه دی لکه د اکثر د چې د خارجان د شي د خبر کې بل رسنۍ کې محترم اسد الله الدین صاحب داسې تبلیغات کوي چې مثلا په افغانستان کې ګواکې امنیت نشته، د افغانستان ژورنالیستانو د ژوند خطر دی، هیڅ خطر نشته. فقط د حکومت هم غوښتنه ده چې د ژورنالیستانو امنیت ولې د کار بار زمينه ته برابر کړي. الحمدلله خیر خیرات په افغانستان کې الدین صاحب
خور ودان اتل سه محترم سلامات او سهیل نظر نمودیره مننه. راځو بیرته خپل ملمنو ته بس هم رو سر راټولو. بهان صاحب تاسو ته بیرته راګرځو. آیا پاکستان کې د حکومې ستونزې چې تاسو یاد کړی چې خبریالان مثلا یا نور افغانان چې فعالان دي په پارکونو کې مثلا شپې ورځې تیروي یا مثلا چاپی په وهل کېږي افغانستان ته لیږل کېږي کورنۍ سره ویشل کېږي، د همغږۍ څومره امکانات شته هلته؟ آیا دغه خبریالان یا فعالان چې دوی خپل منځ کې همغږۍ کوم مرکز لري یا همداسې د واټساپ یا ټولنیزو رسنیو ګروپونه لري، یو د بل له حال احواله څومره خبرېږي او که نه هر څوک په خپل غم کې دی او ډېره همغږي او هماهنګي نشته؟ بله بهان صاحب، بهان صاحب تاسو یې را سره.
بله
او مهرباني پوښتنه واتمن وخت ما ویل چې د همغږي کوم دروازه شته نشته؟ د خبریالان چلته په اسلام آباد کې دی، خبرې چې څومره کسان لا هم هلته پاتې دي او کله چې ستونزې راځي آیا داسې کوم همغږي سیستم شته چې تاسو دغه ستونزې او بل سره شریکې کړئ؟
خبره دی که دا لودین صاحب سے پخواه خو یا لگازادی و پس پولیس و زورونه نوا اما زینی گروپون استاد و داخل خبریان جوکری یا بل احوال خبریگی اما اصلی ستونز پده که چه وست دا وضعیت بلکل تغییر کرده تغییر پده کرده چه خلق روطای نیست مخکم نور توی وضعیت لحد وطلع خرابه دا خلق لکرون پا زور و جبر دی پاکستان دی حکومت پا دستور سره سلکیگی دوی فقط اخپل غم که سنگ او که سه اخپل شپا و راست سباکا او بلا خبر اصلی پا دیه که دا چه ما دی وجدانی سب خبری دی اصلا سب خبری واوری دی خبر دی که ازدل تا خبران دو شای غواری اول مرحله که خدا غواری دا بنسطون سه دوی دی خبران ملاتری دی دوی پاول سر که دا غواری سه دی پاکستان لی حکومت سر خبریاتری و کتروغ پولی سه دی دوی لنی ولو چه خندر دو سی پا چه سه کچه دوی پا زور او جبر سر دا خبریالان وی استل سی دا با یو لوی ناورین را منس سی اولا ز مثال په خپل ځان راولم لکه ما غوند په لاسګونه نور خبرې راندې چې دلته پراته دي او کیسونه په ټاپه درېدلې دي امریکای د حکومت پر اتاک سره د ترامپ پر اتاک سره دا کیسونه په ټاپه ودرېده اته غېزې په نور کیسونه هم واچولې لکه نور هیوادونه لکه فرانسه لکه آلمان لکه د ځایونو باندې نو اوس خبره دې کړې که چې دا خلک په زور او جبر سره وایستل سي دلته به د افغانستان ته به ننوتو په د مخې به دوی یا جیل ته واچول سي یا به ووژل سي داسې خبریال داسې بېلګې هم زه لرمه چې همدا اوس خبریال ایستل سوی ده دیپور سوی ده کورنۍ دلته داسې خبریال زه پېژنم چې همدا اوس په حاجي کم کې اوسي او کورنۍ حتی پې خبره نه ده کوم ځای کې دي داسې بېلګې هم زه لرمه چې کورنۍ یا ښځه واړه واړه ماشومان یې په کور کې پرېږي دي او دا ښځه بېچاره سیاسره په دې تڼه ګرځه په هغه تڼه ګرځه په دې جیل باندې ګرځه په هغه جیل باندې ګرځه نو څه کړو که چې ستونزې تر ده حده ډېرې دي که د خلکو پښتنو خبره وایي اوښته وایي چې غاړه دې که غلی وایي کوم ځای مسام ده اوس په خبریالو داسې وضعیت راغلی چې خپله نه پوهېږي چې مونږ څه وکړو کومه خوا ته لاړ شو کیسونه په ټپه ودرېده افغانستان ته نشو تلی دلته پاکستان نه پرېږدي هی څه وکړو آخر به دیمونگ سانوش چی که گی داد بلا تکلیفی با تر چه وقت ای تر کم موده پویی اولادون لمکتب و لخوانزی پاتی سو بیکاری ستا اقتصادی ستون زستا دی پولیس و زوروان استا خی پس چه جول پاتی دی هیچ چی مونگ نلرو اصلا مونگ اصلا پا جمع دی انسانانو که دارتا چه نی سابیگو در حال چه تا تاسو خپل ځان ته معلومه ده چې زه لودین صاحب زه ما یاویز دوویز کاله ده په رسنه کې بیلابیل رسنه کې مې کار کړی ده په ډېرو ځایونو کې مې کار کړی ده اما د ما فایده ګټه څه سوه ټول اوبو سره له حجو دا ټولې کړنې مې اوس ګټه مې څه وکړې ګټه مې لا دغه وکړه چې افغانستان ته نسم تلی آیا دا یو ستونزه ده که نه یو مشکل ده که نه دا به تر څو پورې زه بلا تکلیف پروت یم په همدغه ویره کې یم چې اوس به دا دروازه لکه د پاسبان خبره ته قلباب کېږي اوس به کېږي اوس به راباندې راځي اوس به راباندې راځي ښه که ما واړه هغې خواته زه به څه به کم ښایي ما خو د دې ژوند ختم ده بس دا نو څه ځوند ته مونږ ته څه ځوند په کار ده مونږ ته نو ولې لکه څنګه چې اسرات صاحب ویلې چې دلته داسې کسان راغلي چې خبریالان نه و دا زه تاییدومه داسې کسان تللي په دغه درېو کلو په موده کې چې څېره یې په ټلویزیون کې نه وه په رسنۍ کې غږ نه و چت سوی فقط یو کارت جوړ که ولاړه ایمانی وکړه په دې ده چې ولې تفکیک ونهسه ولې دغه ځانونه پې پوه نه کړه چې آیا دا خبریال ده که نه ده وجه چی شاید ما باور ده په خدای وصل الدین صاحب ما تقریبا خاغلی ترامپ راغلی ده په قدرت ما په لسګونه میلیونه دا بنسټونو ته لیږلي هیوادونو ته مې لیږلي باور ده په خدای وصل که مې څوک سنل بولي ولې دلیل چی ده زه هغه خبریال نه وم زه انسان نه یم زه بچیان نه لرم زه کوم بې سواده یم ولې ما سره داسې چلند وسي تر څو به داسې بله تکلیف درته پروت یمه کاشکې بیا داسې هیواد وای چې خلک یې په کراره پرېښي وای خو په کراره هم څوک نه پرېږدي که نه ویزې نه تمدیدېږي ویزې پنځه نیمې میاشتې شوې چې ویزې نه تمدیدوي خلک دا یوه میاشت یې هم تمدیدوله دا یوه میاشت یې هم خلکو اخیسته پنځه میاشتې مخکې هغه یوه میاشت یې هم پې ودرولم کورونه څخه درګار د جواب ورکي په زور او جبر سره اصل کیږي انامونه ټاکل کیږي په افغانانو باندې نو دا دونه خلخان څخه دونه توهین څخه افغانان ته کیږي انسان مانات نه کیږي نو موږ خو بیا خبريالو موږ په رسنوي کې کار کړی موږ په لاس کې قلم وو مو مخکې نو تولې چې ما یو ګټه وکړه چې افغانستان ته نسوم تلای اوس دایما ګټه وه
او څه به کېږي بهان صاحب راځئ چې بحث سره راټول کړو څه به کېږي که د وضعیت ادامه همداسې وي افغانستان سره هم لارې بندې دي نو بالاخره څه به کېږي ځکه دلته امریکا او نورو اروپایي هیوادونو دغه پروسې سختې کړلې هلته په افغان خبریالانو باندې فضا تنګه ده پولیس تنګوي اقتصادي ستونزې ګالي ماشومان دي ورسره اکثر سره بالاخره د حل کوم څرک لګېږي یا د امید یا هیلې کوم څرک لګېږي او کنه فکر کوي همدا افغانان به بیرته په نشت یا په خالي جیب سره راځي تورخم ته یا مثلا نورو پولو ته غواړي به چې افغانستان ته راواوړي
ګورې لودین صاحب خلک د پتیره خبریالان سخت ناهیلي سوي دي بېخي ناهیلي سوي دي دومره ناهیلي سوي دي چې له حده وتلي آسمان جک مځکه کلاکه عامیانه به داسې وایو سره تر کله به داسې حالات رواني زما په نظر اول خو یو پیشنهاد دغه دغه بنسټونه هغه هیوادونه چې مهاجر پذیر دي هغه بنسټونه چې په اصله په خاص توګه همدا بنسټونه چې لکه د سمپوزیم چې جوړ سه موږ ډېر زیات خوشحاله یو شخصا زه خپله ډېر خوشحاله یم اما په شرط دې چې دا تر خلکو ورسېږي ته دسنې چې هوایي خبرې داسې باید چې دغه عملي جنبه واخلي هغه بنسټونه باندې غږ کوم چې دلته د دغه بېچاره خبریالانو چې دلته اسنودونه وڅېړئ ویې ګورئ چې دا خبریال ډک نه ده که چیرې دوی خبریال نو مې انتقالوي نو دوی به تر کله داسې حالت بې سرنوشته پراته وي نو ما غږ په هغو دا ده چې دوی زر تر زر دغه ستونزې ورته هوارې کا یا دې ولېږدوي یا یې داسې عقلان تر هغو په وخته چې لېږدوي یا لاره ورته جوړېږي دوی ته داسې او سند په لاس کې ورکړه چې هغه اصلا د چلش وړ وي او دلته پولیسو سره خبرې کوم کار ونه لري یو بل دا یا خبرې اترې ورسره وسي دي پاکستان له حکومت سره دا لوی بنسټونه لکه آر اس اف لکه سي ان جي دا لوی لوی ټولنې دي دوی باید دوی خبرې اترې وسره کسې دغه خبریالانو سره کار مه لرئ دوی ژوند په خطر کې د افغانستان کې نو بله خبره دا چې که چېرې د اوس تاسو ځواب بل ځواب درکړم چې که چېرې دا حالات ونیسي دا خبرې اترې ونیسي دا ستونزې هوارې نیسي د خبریالانو د ما په اند سره باور وکړئ یو لوی انساني ناورین به رامنځته سي همدا اوس په پاکستان کې په یو په د 2015 کال له سره تر دا اوسه پورې 15 د ځانوژنې پېښې رامنځته سوي پلازمېن اسلام آباد کې چې دوه یې خبریالان وه ولې دا آیا انسانان نه وه دا ولې چې زتیل ژوند د جانبسېره راغلي ژوند اصلا اهمیت نه ورته لري په دې چې وایي ماشومان مې ښوونځي پاتې شوه بېکاره یم بېروزګاره یم پولیس مې نه پرېږدي کور نه مې باسي د همدغه خاطر مجبور مکلفه چې ځان ختموي نو دغه بیا هم وایم که افغانستان ته یې ولېږدوي بیا هم ستونزه دلته هم ستونزه دلته نه پرېږدي کیسونه هسې بنسټونه دفاع نه شي کولی نو خبر دی که چېرې دا کار ونیسي دا به یو لوی انساني ناورین رامنځته سي
بله کور ودان په دې هیله چې دغه ناورین ته یا دغه وضعیت دومره خرابېدو ته موقع برابر نه سي کور ودان سلامت اوسئ راځئ چې د وجداني صاحب د پای خبرې هم واورو وجداني صاحب څه فکر کوي د حل لارو هیلې څومره شته او آیا فکر کوي چې راتلونکی کال به دغه د افغان خبریالان ستونزې هواریږي او بالاخره افغان خبریالان به لږ تر لږه د ګاونډیو له دغو ظلمونو او زور زیاتیو نه خلاصیږي او دوی به نور داسې یو ځای ته ځي چې لږ تر لږه حداقل هغه د شپې تیرولو حق پکې ولري او ماشومان د آرامۍ حق ولري فکر کوي چې هیله شته او که وضعیت همداسې دوام کوي بالاخره د حل لارې به څه وي
مون به یو نهاد په توګه چې د خبریالانو د ملاتړ نهاد په برخه کې کار کوو موږ تر اخره پورې هڅه به دا وي او هېڅکله به ستړي کېږو نه دې باندې تر څو پورې چې موږ یو همکار هم چې په پاکستان یا ایران یا همدغسې په نورو هېوادو کې پاتې دي موږ به ورته دوی دپاره هغه موږ کوم وظیفه انساني وظیفه چې دی هغه به موږ ادامه ورته ورکوو او دې تر څنګ تاسو معلوم دي چې دغه نهادونه اجرایی بڼه نه لري صرف موږ کولی شو د دوی لپاره دادخواهي وکړو تر څو پورې دغه همکاران چې په دغه هېوادو کې پاتې دي دوی ته د وتلو زمینه مساعد شي چې دوی کوم ستونزې چې اوس دوی په پاکستان ایران او دغسې نورو هېوادو کې لري چې دې حالت نه حداقل دوی ووځي
بل خواته که چیرې مونږ یو مقایسه وکړو هغه فرصتونه او هغه امکانات چې په 2023 کې وو د افغانانو دپاره خبریالانو دپاره، متاسفانه هغه امکانات هغه اولویت اوس نشته. د نړۍ په سطح تقریبا 4 کاله ووته، دلته هیوادونو پالیسیګانې بدل سو، نو دغه یو بل ستونزه ده. مونږ امیدوار یو چې راتلونکي کال دپاره یا تر څو پورې چې بل کال ته ځو، حداقل د مونږ همکاران چې کوم پروسس د ویزې چې دی حداقل سرعت پیدا کړي، نو په دې برخه کې مونږ هم خپل هغه حمایتي دادخواهي چې دی هغوی ته ادامه ورکړو تر څو پورې چې وکولی شو دا همکاران انتقال شي. او بل خواته همکاران چې په نورو هیوادو کې پاتې دي ګډ ستونزې دوی لري، لکه څنګه چې بان صاحب پورته اشاره وکړه، اقتصادي ستونزې ده، د دولت لخوا فشارونه شته. او بل خواته دغه نهادونه چې حامی د خبریالان دي، کله چې په هغه هیواد کې په هر یو هیواد کې سیاست یا پالیسیګانو کې بدلون راځي، نو هغه پالیسیګانې دوی نهادونو باندې لکه پالیسیفتی سینګي د اندغسې نور نهادونه چې د خبریالانو په برخه کې چې کار کوي طبعاً هغوی باندې هم تاثیر کوي. نو دا هغه مورد دی چې متاسفانه اوس مونږ ورسره مخامخ یو، این همکاران ورسره مخامخ ده، خو تر آخره پورې به مونږ د همکارانو سره په تماس کې به اوسو. او تاسو دې ته اشاره وکړه چې هماهنګي په پاکستان کې شته، بلې هو هماهنګي شته. مونږ د همکارانو دپاره یو منظم ګروپ لرو، که چیرې یو همکار ته کوم ستونزه سره مخامخ شي مونږ ورسره تماس نیسو، خپل هڅه کوو تر څو پورې چې مونږ په وسه کې د یو لارې لخوا وکول چې دا همکارانو سره حداقل هغه حالت نه چې دوی ورسره مرسته وکړو هغه حالت دوی وځي. ما تاسو ته اشاره وکړو دینه مخکې چې د افغانستان پاکستان ترمنځ کې کوم کشیدګي چې منځته شو، هغه نه مخکې خو ځنه همکاران وو په پاکستان کې، د دوی خبریالان وو چې د دوی برخه کې مونږ سره مرسته کوو، خو متاسفانه دغه حالت سره رامنځته شو. د پاکستان پالیسي هم بدلېدو په حالت کې ده، نو اوس هغوی هم هغه توقع چې مونږ ورمنلو چې مونږ همکاران سره مرسته وکړو مرسته نه کوي. په آخر کې زه غواړم دا ووایم چې دومره تعداد د خبریالان مونږ سره کوم عمل شته چې پاکستان کې نه دی پاتې، انشاءالله ډېرو سره په تماس کې یو چې دوی کارونه هم پرمختګ یې کړی دی، خو ډېر څه ورته وایي سلو ده دا ده، نو بیا هم کوشش کوو چې تر څو پورې دغه ستونزې حل شي.
کور ودان په همدې هیله درنو میلمنو، یو ځل بیا په تبعید کې له افغان خبریال او د افغان خبریالانو د فدراسیون د بیان حشمت الله وجدانی په پاکستان کې لمیشت افغان خبریال ظاهر بهاند او د برلین په سمپوزیم کې له ګرونوال خبریال وارث حسرت نه ډیره ډیره مننه. اوریدونکو له تاسو نه هم مننه چې تر دې دمه مو ازادي راډیو واوریدله. ترشنا اسمان لاندې پروګرام همدلته پای ته رسوو. یو ځل بیا مو په لوی او بخون کې خدای سپارو. د ازادي راډیو له نورو خبرونو سره پاتې شئ.
دیوالونه غرونه غرونه مترمنځه غرونه 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 مترمن ذا زما وستا بزرون غوتا تاواني دا لتالري ترخا مسافر دا هوايا خا تاريكا دا تنهاي دا لتالري ترخا مسافر دا ڈک دئی ساری دندران لرے جڑ میں ڈک دئی ساری دندران لرے جڑ میں ڈک دئی ساری دندران لرے جڑ میں ڈک دئی ساری دندران لرے بارا عشق ستایا دنا جدائی دا تال رے ترخا مسافر دا ہوایا تاری کدا تنہائی دا لتال رے ترخا مسافر دا ہوایا تاری کدا تنہائی دا لتال رے ترخا مسافر دا لتال ریم ترخا مسافر دا
بربادیم اوس د درد کور بنیادیم لاس میں پور تکی پہت کی تو مرحوم جلال آبادیم یارت چی پکی نئی دنیا خاد زنا خادیم زجمی وزونو زکا ماوی زبتا تیادیم سادا فکر چر تکڑے تم احمد چاہا اولادیم تیرا شیخی گا کی میں واخلی زہم حقا پریزادیم پلر مان لمنو مورکرو یو دعایم خوزبادیم کارو تاوزا اصل کیم زاوزا حسیخ کارو تاوزا اصل کیم زاوزا حسیخ کارو تاوزا حسیخ کارو تاوزا اصل کیم زاوزا اصل کیم زاوزا اصل کیم زاوزا اصل کیم زاوزا کارو تاوزا اصل کیم زاوزا اصل کیم زاوزا اصل کیم زاوزا اصل کیم زاوزا
اصل کیم زاوزا